ادب او فرهنگ درنو مینوالو په سلامونو او نیکو هیلو مو ز محبوب شاه محبوب د ازادي رادیو مجلې په وړاندې کولو هرکلی کوم. د مجلې په نننۍ غن کې مو د فرهنګي خبرونو ترڅنګ د خدای خدمتگار چېډونکو او لیکوال اروخا چېډنپو عبد الله بختانی خدمتگار په ژوند او کار یو راپور برابر کړي.
تاسو یو سور زې د مخ راغلی وای چې زما صحت لږ ښه و، یا اوس یو سور زې وروسته راشي چې الله پاک ته امید لرو چې صحت مې بیرته اعاده شي.
په هنر جاج کې د کابل پوهنتون له استادې ډاکټرې زرغونې زیور سره پښتو ژبې ته په پور راغلي کلمو د لیک او لوست جاج اخلو.
دا چې مونږه کډ په درې لهجو مو لیکو هم ستونزه پیدا کیږي، او که چیرته په درې ډیرشو لهجو لهجې هم پکې وکړو پای کې به داسې وشي چې ډېرې ژبې برامن.
فنکار برخه کې د جنوبي پښتونخوا لیکوال او څېړونکي ډاکټر صادق ژړک سره د هغه پر فن غږیږو.
د فتوو پرمان د ټول ایری ریشا ملا ژب د ګونګۍ شونډې د پریشا چې تنکي چڼې د ټول لتیغ تیر کړل ستا د الوست کتابونه در پسې شا.
په زرپانه کې به لنډه کیسه مریخ واوري.
دا د خدای زمکلا خلاصه شو چې دوی اوس پاس خېچي نه خلاصه خونه ده، دا خونه وی ټکنالوژي ده.
د ادب جام په نننۍ برخه کې پښتون ټبر ته د ډیرخ دعا کوونکی مشر بیت نیکه د ژوند احوال خلو.
نقل هڅه کان دی یارانو چې پر روزګار د شیخ بیتنی د دورور چې سړبون نومیده او پر شیخ بیتنی هم خورا ګرانو.
او رخمین خیال کې د استاد عبد الله بختانی خدمتگار یو ډکلمه شوی غزل او د نواب استاد په غږ د هغه د شعر زمزمه اورو.
پرون د ګل او د خایست مینې، نن بیا د خاک او خاکستر شاعر یم. د ګل د حسن ان شاګر شاعر وم، اوست ظلمونو اف شاګر شاعر یم.
د روان کال د فبروري په 24مه نیټه د پښتو ژبې او ادب خدمتگار لیکوال او شاعر څېړنپو عبد الله بختانی خدمتگار لدی فانی نړۍ سترګې پټې کړې او پښتو ادب د تل لپاره به بختانی شو. اروخات بختانی پښتو ادب ته لسلو زیات چاپی او شاوخوا دیرش نه چاپ اثر پریښودل او خپل دی و نوې کور ملم شو. نون نه نه رادیوی مجله د استاد عبد الله بختانی خدمتگار روح ته ډالی کو او مجله د هغه د خلی په یوه لنډی پیلو. ژوند ته په شاته شاته ګورم لکه بایللې جوارګر چې کور ته زینه. پپل کلا ناجیه سپید څخه د تیرونی فرهنګي خبرونه اورو.
په بامیانو کې یو انزوریز نندرتون جوړ شو. تیرونی په بامیان ولایت کې د سفر ټولنی زنان از دید دوربین های عکاسان په نامه یو انزوریز نندرتون جوړ شوی وو، او دا نندرتون د بامیان ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست یونما او د ولایت د تصویر اخیستونکو او هنرمندانو په همکاري د دریو ورځو لپاره جوړ شوی وو. د بامیان ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست سرپرست سید احمد حسین احمد پور ویل په دې نندرتون کې په انزورونو سربیره د سیمه ییز موسیقي او شعر ویلو پروګرامونه هم ترسره شول. په هغې غونډه کې چې په همدې هدف جوړه شوې وه، یو شمېر فرهنګیان هم د اطلاعات او فرهنګ وزارت لخوا وستایل شول. تیرونه د هندي سینما افسانوي او ښکلي لوبغاړي سری دیوی له دې نړۍ سترګې پټې کړې. راپورونه وایي دا نامتو اکټره په دوبۍ کې وچه د سینې په قفس کې د سخت درد تر شکایت وروسته یې سا ورکړي. سری دیوی 45 کلنه وه او په لسګونو فلمونو کې ډېر مشهور رول لوبولی. او په مصر کې سلویخت مومیایي جسدونه موندل شوي. مصري لرغونپوهانو په یو ډبرین قبر کې سلویخت مومیایي جسدونه او نږدې زر کوچنۍ مجسمې موندلي. د مصر د لرغونو آثارو وزیر خالد الانعامي ویلي چې دا مومیایي جسدونه او مجسمې د قاهرې په جنوب کې الغبل یا الغابل تونل ته نږدې وموندل شول، چې په دې ساحه کې به چې څه باندې 2000 کاله پخوانۍ ده 15 کاله نور هم کیندنې وشي. تېر کال مصر ته د سیلانیانو شمېر په سلو کې 45 زیات شو او 8 میلیونه او 3 لک تنو ته ورسیدل.
چې ګل وطن شو د اورونو وطن، نو د اورونو د شرر شاعر یم. د سرو ګلونو په یو سوي ګلبن اخته په ویر په چغو سر شاعریم. د همدغو بیتونو خالق استاد عبدالله بختانی خدمتگار چې تیره اونۍ په ابدي خوب ویده شو ژوند ته تم کیږو. زموږ همکاري فرشتې مرسل یې پر ژوند او فن یو راپور چمتو کړی.
دلته زه د ورځې تقریبا دوه درې ساعته څیړنیز او ادبي کار کوم. سمدستی هم په یوه زړه خطي نسخه باندې کار مې جریان
لري. دا غږ د تل لپاره ټپ شو او د پښتو ژبې او ادب په برخه کې راپورته شوی قلم نیمګړی نیمه خوا شو او هغه خطي نسخه چې کار پرې پیل شوی و نیمګړی پاتې شوه. د پښتو ټولنې پخوانی غړي لیکوال او ژورنالیست استاد سرچیرونکی عبدالله بختانی خدمتکار د تل لپاره له دې فانی نړۍ سترګې پټې کړې. هغه له مرګه څو ورځې وړاندې د خپل روغ صحت یې لدرلوده خو ژوند ورسره یاري ونه کړه.
کاشکې تاسو یو څو ورځې د مخه راغلی وای چې زما صحت لږ ښه و. یا اوس یو څو ورځې وروسته راشئ چې الله پاک ته امید لرو چې صحت مې بیرته اعاده شي او په ښه صحت په روغ ځان تاسو سره یو پنځه د
لنن څخه شاوخوا درې نوي کاله وړاندې د ننګرهار د سره رود ولسوالۍ د بختان کلي د ملاکا جان په کاله کې یو ماشوم زیږید چې کورنۍ پرې له ډېرې مینې د عبدالله نوم کېښود. پر پښتو او پښتنو دغه مین لیکوال او څیړونکي شاوخوا یو کال وړاندې د افغانستان ملي راډیو تلویزیون سره په یو مرکه کې د خپل ژوند په اړه داسې ویلي وو.
ماشومتوب مې په ماره چارباغه صفه کې تیر شوی. تر شل کلنۍ پورې عملته وو او د ماشومتوب داسې پنځه شپږ کلنۍ چې شوم دا سبق مې پیل کړ او ورځ په دې تېرېده چې د ساعت لخوا نه مې سبق ویلې. اول مور سره، مور مې استاذه وه د قرآن قاعده بغدادي او د قرآن شریف لومړی سپاره مې مور سره وویلې. بیا وروسته ټول قرآن شریف او یو څه کتابونه، پنج کتاب، تحفه نصایح او گلستان او بوستان او دا مې پلار سره ویلې.
استاد د افغانستان سربیره په روسیه کې د ژبې د تدریس میتود په برخه کې ځانګړې زده کړې کړې وې او د ننګرهار له پوهنې مدیریت نیولې د مطبوعاتو مدیریت او پښتو ټولنه کې په بیلابیلو برخو کې کار کړی او هم د اتحاد مشرقي او زیر جریدې د مسؤل په توګه پاتې شوی دی. ارواښاد خدمتګار د ویښو زلمیانو د نوزاد د بنسټګرانو څخه وو او هم د عدم تشدد د لارې پښتون سرلاري پاچاخان له ځانګړو ملګرو څخه وو. د افغانستان د ملي راډیو تلویزیون رئیس لیکوال او څیړونکی محمد زرین انځور وایي چې استاد په څیړنه کې د ځانګړي استعداد څښتن وو.
استاد عبدالله بختانی خدمتگار د افغانستان د ژورنالیزم د تاریخ په مخکښو څیرو کې هم راځي. سره دې چې استاد د خپل علمي او ادبي او تحقیقي کار په لړ کې د ډېر زیات نوم خاوند دی. د منځنۍ دورې او د وروستۍ دورې کار یې ډېر په علمي او تحقیقاتي برخو کې دی، خو د لومړني کارونه یې زیاتره په ژورنالیستیکو برخو کې وو.
د ښاغلي انځور په خبره چې د عدم تشدد د لارې دغه لاروي په خپلو لیکنو کې هم د ویښو زلمیانو نوزاد چلاوه او د ژوند تر پایه قلم په ځمکه کېنښود. استاد بختانه نږدې سل تحقیقي او تخلیقي چاپي آثار او شاوخوا څلوېښت ناچاپه آثار لري. هغه د خپلې دورې له مشهورو شاعرانو څخه و. څیړنوال عبدالغفور لیوالې په اړه وایي،
دی په هغو نیو کلاسیکو شاعرانو کې راځي چې د دیواني دوری او د نوې معاصر مدرن شاعرۍ ترمنځ د تړون پلونه دي. استاد بختانی، د استاد الفت، استاد خادم او د استاد مجهول او د دوی د نورو همزولو شاعرانو د دورې شاعر دی.
لیوال زیاتوي چې ارواښاد بختانی په متن پیژندنه کې د ځانګړي نوم څښتن وو او په پښتو متن څیړنه کې ډیر کار کړی دی. استاد عبدالله بختانی د خدای خدمتګارانو د فکری کړی هغه وروستۍ کړی و چې د درې نوي کلونو په عمر له دې فانی نړۍ سترګې پټې کړې.
کله چې
کلونه مې نوې شو زلا نوې وغزل مې کلونه مې نوې شو زلا نوې وغزل مې د خاور لزرو سره مې مینه د زړه مینه ده نمشرم او نکشرم د دې خلکو خدمتګارم نمشرم او نکشرم د دې خلکو خدمتګارم هم دغه ور مې بس ده مرتبه مې پرته مینه ده
بختانیا که افغان ملت را ویښ شو نو د خلکو د روزګار یو بنتال شي
اکثر پښتانه لوستي ځوانان په لیک کې لګڼو ستونزو سره مخ وي پور شوی کلمې څه ډول ولیکو آیا څه ډول چې تلفظ کوو او که د لومړۍ ژبې په اصلي ولیکو دا پښتنې به تاسې ته د لیک او لوست په وخت کې حتمی ذهن ته راځي نو د دې لپاره چې دا پښتنې مو حل شي د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي د ډاکټرا او ماسټري برنامو استاد ډاکټر زرغونه زیور مو سټوډیو ته رابللی او په هنر جاج کې ورسره د پور کلمو د لیک او لوست چارج خلو
هنر جاج
ډاکټر صاحب د لومړی پښتنې په توګه کله کوم لیک کو او غواړو یو څه ولیکو آیا د تلفظ مطابق ولیکو کنه هغه کلمه چې په کوم شکل ده په هغه شکل ولیکو
اصلا د ژبپوهنې د اصول مطابق هر ژبه خپل اوازونه لري او خپل ګرافونه لري او دغه د پاره انزورونه ټاکل شوی دی او لیکل شوی دی نو څنګه چې یو ژبه ویل کیږي هغه سی باید ویل شي خو دلته یو سونزه منګلرو او هغه سونزه پسې شکی ده سونزه بیا هم هغه د عربي ژبې الفاظ او کلمات چې موږ ژبې ته راننوتی دي یا موږ استعمالو یا د پخوانه استعمال شوی دي نو د هغه په ارتباط باندې کومې کلمې چې د بل ژبې نه یعنی عربي یا د بل ژبې نه موږ ته راغلي موږ هغه نشو کولی چې د هغې په عوض باندې هغې ته تغییر ورکړو مثلا تاسو مخکې د معنا کلمه وویله معنا خو معلومه خبره ده چې یو عربي لغت دی یو عربي کلمه ده که چیرته دا موږ به د تلفظ د خپل تلفظ په حساب لیکو چې عین پکې نه لیکو او یوازې الف باندې ولیکو نو دلته به معنوي ستونزه پیدا شي معنوي ستونزه دا ده چې معنا او معنا د عربي کې دا دواړه بیل بیل کلمې دي او معناګانې بدلیږي یعنی بدلیږي نو هغه ځای کې چې د معنا بدلون راځي هلته فکر کوم چې جواز نشته چې موږ کلمه بیا په خپل فزولیکو
هغه چې تمکیګو د دې لپاره کومه ځانګړې قاعده موجوده ده کنه چې کومګه یو پور لغت هغه چې موږ لوی بل ژبه پور کړو موږ مفغان کوو نو د دې لپاره کومه قاعده موجوده ده کنه چې آیا هغه تلفظ باندې چې په لومړنۍ ژبه کې د په امغه تلفظ یو لیکو کنه په خپل تلفظ یو لیکو کومه قاعده ده
دا خو د دې قاعده لپاره خو د څه خاصه قاعده خو نه لرو په عمومیت دا ده چې هغه کلمې چې د بهر نه یا پور راځي یا مونږ یې راخلو د بل نه کچیرته په معنا کې د کلمې بدلون نه راځي نو مونږ کولی شو یعنی دا یو هغه لار شته یو د ګوریز لار لرو چې هغه مونږ په خپل شکل باندې په خپل تلفظ سره یو لیکو مثال یو څو مثالونه مونږ لرو پښتو کې چې لکه د قمیص کلمه لرو یا فرضاً مثلا زین نوری کلمه مشته ده چې هغه یا مثلا خلق دا په قاف باندې لیکل کیږي مثلا قمیص هم دغه سی راوخلې هم د سی قیچی فرضاً دغه سی کلمه شته چې په قاف یا په عربي یا په بلې ژبې په حروف باندې لیکل شوی خو چیرته موږ وګورو که معنا کې بدلون نه راځي که بیا موږ په خپل تلفظ لیکو سباک نشته
دا چې کله کومه کلمه پور کوو خپل ژبې ته راړو
دلته که په خپل تلفظ لیکو او د خپل تلفظ باید په ما غلمړنی ژبه کې اوس لیو ګورو چې الته مانوي بدلون را مسکی
او باید
په لمړنی ژبه کې مانوي بدلون را منست کونه به موږ حق نه لرو
نه لرو ځکه چې معنا بدلیږي
او کچیر د الته مانوي بدلون نه را منست کو کول شو چې موږ دلته په ماغه
ماغه معنا باندې
مثلا امدا اوس د معنا کلمه ده دا باید څنګه ولیکو میم
میم عین نون الف
نون الف
دلته هغه په عربي کې په ی باندې لیکي خو هغه ته الف مقصود وی بلی. نو هغه من کولی شو په دا عادی الف باندې ولیکو په ولا الف نه د دې کې معنی ستونزه نشته ځکه موږ هغه سه تلفظ په عربي کې به معنا په هغه شکل تلفظ کې لال او
اوس کې لال تلفظ کو په عین ولیکو
کې او دلته خو فرق شته دلته معنا کې بدلون راځي اوس مثلا لال او لال دا د معنا معنی تغییر پکې راځي
چې مونږ یې کوم تلفظ کوو دا په عربي کې بل معنا
بل معنا لري
نو یعنی مونږ مجبور یو چې لال
لال ولیکو
لام عین لام
باندې دی باندې ولیکو
یو بل مسله ډاکټر صاحب چې هغه زموږ په لیکدود کې ډیره د بحث وړ موضوع دا هغه د لهجوي لیکته چې موږ خپل لهجو ته ګړدودي
او صحیح
دوه چورته چې موږ تر ډیره پوری د خپل لهجو نه متاثر یو کوشش کوو چې موږ په لهجه کې څه لیکل شوی اته په لهجه کې موږ څه ډول تلفظ کوو اما غرنګ یو لیکو دا کوم بدلون رامنځته کوي کوم ارج مرج په ژبه کې رامنځته کوي کنه
دا خو ډیره مهمه پوښتنه ده او مهمه خبره پدې کې ده چې موږ هر ژبه ډیره مختلفه لهجه لري خو دغه مختلفو لهجو د را کنټرولولو لپاره یاد معیاري توپ د د ژبې د معیار لپاره یو بنیاد باید موجود وي موږ داس خنوش کولای چې مثلا موږ په پښتو کې فرضاً حساب کو درې لهجې یا دیرش لهجې درې غټې لهجې راونیسو او درې دیرش مثلا فرعي یا وړې لهجې راونیسو دا چې موږ که په درې لهجو یې ولیکو هم ستونزه پیدا کیږي او که چیرته په درې دیرشو لهجو لهجې هم پکې وکاروو نو دلته به درې آخر کې پای کې به داسې وشي چې ډېرې ژبې به رامنځته شي یعنی هره لهجه به ورو ورو د ژب په مختلفو ژبو باندې بدله شي نو د دې لپاره چې هغه ژبه په خپل ثابت په قواعدو په ګرامري اصول باندې پاتې اوسي او موږ یو معیار ولرو نو باید یو ستاندرد لیکنه باید ولرو
یا ستاندرد لیک دوت موږ څنګه کولای شو رامنځته کوم مثلا همدا اوس موږ که پښتو په دریو لویو لهجو شو نو څنګه کولای شو چې په دې کې یو ستاندرد یا معیار وټاکو چیرې دا زموږ معیار شو د ټول لهجې یا د دوو نورو لهجو وینکي باید په همدغه معیار لاړ شي
خبره دا ده چې یو خو باید تاریخي پسمندر ته نه مراجعه کوو چې مثلا په پخواني آثارو کې پخواني کلاسیک آثارو کې هغه الفاظ هغه کلمات څنګه لیکل شوي دي او کوم شکلونه غوره ګڼل شوي دي بل دا د مرکو د جرګو او دغه سیمینارونو په نتیجه کې یو منځني حالت ته مراجعه شوه ده او پوهانو په دې کې خپل نظرونه ورکړي دي چې مثلا موږ د الفاظ یا د کلمات باید څنګه ولیکو دا یو قرارداد
او
یو قرارداد رامنځته کیږي هر څوک په خپل سر باندې مثلا نشي کولای چې په خپل سر لیکنه وکړي دا یو قراردادي سیستم دی
د دې ورته علاوه د رسنیو ژبه هم ډیره مهمه ده چې په رسنیو کې باید څه ډول ژبه وکارول شي خپل باندې معیار ته
دی او دا خپل میډیا په مجموع کې میډیا د رسنیو ژبه لیکنه درسي کتابونه علمی کتابونه دا ټول باید سیاست اقتصاد دا ټول خبرې په دې کې شاملېږي نو دا ضروری ده چې موږ یو معیار باید ولرو
په اوس وخت کې د پښتو ژبې نسبتا معیاري کوم لیکدود موږ لرو
دغه تر دې ځایه پورې چې معلومات زما په لاس کې شته تر اوسه پورې خو د میډیا ژبه او د میډیا لیکنې چې دي د اخبارونو دا تقریبا معیاري اغلري خو یو شمیر کسان داسې یا شعوري یا غیر شعوري کوشش کوي چې د خپل سیمه ایز لهجې وکاروي او هغه به کېدای شي ډیر خلک به د هغې سره ناشنایي یا سره بلتیا بن لري هغه ته بستونځ پیدا کیږي
لیکنه یواله یا لیکدودی اتحاد څه ګټل لري مثلا یو ځوان دیغه په فیسبوک کې لیکي وی چې زه په خپل لهجه لیکم د خوست یو ځوان دیغه په خپل لهجه لیکي هغه ورته آسان دي آیا هغه چې په دې خوستي لهجه باندې لیکي مثلا مور میر لیکی دا ګټ لري او کزیان لري یا د لیکنی اتحاد رامنځته کیدل ګټی څه دي زیان نه څه دي
که اتحاد وشي او یو معیار او ټاکل شي د دې لپاره ګټه ای داده چې ټول خلک به په دغه یو لیک دوت لیکي تغیرات په کینه راځي که فرضاً مونږ مور یا میر وایو مونږ تاسو په پیپویګو چې مور میر لهجوي توپیر دی خو یو شمیر کسان نور بیا نه پویږي چې دا مور او د میر په منځ کې څه شی دی هلته یو ځای کې مور او یو ځای کې مثلا دا مور خو هغه نفر پویږي چې مور خو مور ته وایي یا د مور کلمه سمانه لري اما د میر په مفهوم بیا نه پویږي نو هغه خو دا لهجوي تغیر شو زوایم چې څوک په فیسبوک کې یا په هر نشریه یا هر شي کې کدا خپل لهجوي د لهجه کاروي دا به تاوان رسي لیکدوتا د ژبې لیکدودي اصول ته به تاوان رسيږي ځکه چې موږ باید په خپل ټولو درسي کتابونو میډیا اخبار مجله داسې چې ټول خلک په ماغه باندې هغه وسی یعنی پاره پوي شي
یعنی د بحث د نچور په توګه ویل شو چې موږ باید یو لیکنه اتحاد رامنځته کړو دودی یو
او دا خو ضروری ده
باید ټول باید په یو ډول لیک دوت لیکو او تر ډیر پوری لهجه په پام کې ورنی سو کچې ته لهجه په پام کې ورنی سو خای ډیر کسان زموږ په خبرو پوي نشي زموږ
په اصل بنیادی خبره خدای دا چې ژبه خو مغه یو ژبه ده شکلونه هغه شی ودی تغیر مثلا په جغرافي ماحول کې یا په اقتصادي یا په تجارتي یا بعضي نور او عوامل لکبل هغه ژبه کې تغیرات راغلي دي نو که هغه تغیرات راغلي خو اصلي بنیادی ژبه خو مغیوه ژبه ده
فنکار که د هری برخیوی خو کچیری د کمال حد ته ورسی نو د شهرت لوړ پوړیو ته رسیږي د فنکار پننه نه برخه کې د جنوبی پښتونخوا له لیکوال او څېړونکو ډاکټر صادق ژړک سره زموږ همکار محمد واصل وصال د هغه پر ژوند او فن غږیدل
فنکار
خلق واڑی پوشی ستاسی پا کارونو باندے ستاسی پا شاعرے لکھوالے باندے سیڑنو باندے چھے تاسی سمرا کتابونا تردی محالا پورے چاپ شوی دی او ستاسی اغسطی چھے تاسی خپلی ٹھولی لینو توڑا نکری دی اغسطی دی
ما پا خپلا تروس پوری تقریباً سا کم شل کتاب از ما چاپ دی چھے پا دی کی وشی ریٹھول گدا نویستا خواستی سترگی یو لنڈی کسی دی دا مجبوری پنم نور نظمات کتابونه تقریبا د چیرن سره تعلق لري زما لمړی کتاب غرانی ګلان دویم کتاب د دیدوارو نور ټکونه نه چاپ دي غرانی ګلان لمړی ټوک په کاکړی غاړو کې د پښتو سچتوري دام لمړی ټوک د فخر افغان ځانګړنی چې په پاچا خان هغه ځانګړتیاوي پکې راغلي دي دام لمړی ټوک د شي پر کاکړی غاړو چې د پښتو ولسی ادب یو پراخه برخه ده تر پښتو لنډوی را ورسته نو دا هم لس زره مارا خوندې کړي او د چا په ګڼه پسول شوې دي دغسې پر ځینو شاعرانو م کار کړی لکه عبدالرحیم وتک کلمې نسخه چې زما لاسته راغله پټ کاپۍ دا اول واره ما چاپ کړه د دانش پوهنتون ټولنې لخوا دا چې نور ډېر کتابونه دي چې اوس یې دلته یادونه د وخت کمی دی تقریبا ولس اتلس کتاب چې هغه زما چاپ دي لمبه مجله مو په 2003 کې را پیل کړې ده زه موسس وم اوس دا وخت مدیر چې دی هغه محمد نعیم آزاد دی تقریبا 15 کال ته دا غړ رسیدي چې د پښتو خبرونه د مسلسل چاپیږي د زه دوه کال وړاندې مو په 2014 کې پښتونواله مجله د پښتون نړیوالې مرکې لخوا را پیل کړ شپږ میاشتنۍ علمي څېړنیزه مجله ده چې د دې ز په خپل مدیریما او د دې ز یو د نور ځایونو د ننګرهار کابل او پیښور ملګری را سره کاران دي اند هغه مجلم چلوما او پرمخ کچيري وخت پیدا کړ یا ژوند وو او خو ډیر دي که ژوند پښتنو سره وخت ډیر دی نو ډیر کارونه دا چېستا ځانګړي ډول ځینې سیاسي موضوعات دي ځینې د کامی تیریک جاج دی د ځینو په حواله باندې چې خلک تر اوسه پورې لا په دې خبره کلیر نه دي چې باچا خان څه غوښت سړی ډیر پریشان شي یا ولی خان څه غوښت د دې کېدای شي یو ولت دی چې موږ د سیاست په ډګر کې داسې کتابونه نشته چې وخت پر وخت د ځوانانو رانمایي وکړي نو غواړو چې په دې برخه کې هم کار وکړو
جړک صاحب ستاسو د شعر مینوال د کرخه دی خو ته ډیر زیات دی ستاسو د شعر سره ډیر زیات مینه لري خو کراته وایې چې ولې په دې ورستیو کې تاسو شعر لګ لیکي او نثري ادب ته مو ډیره مخه کړی ده
د څه دی دا شعر خپل د سی وخ واړي یو د غواړي شعر کله کله لیکم خو له بده مرغه ما د سی منظمي کتاب چې مله دی ورته یې شي چې هغه د دوه غزل مخ کې لرمه کا وخت د غوتاس ته وای د فتوو پرمان دی ټول یری ریشا د فتوو پرمان دی ټول یری ریشا مولا جب دی ګونګي شوند دی پریشا چې تنکی چنی دی ټول لتی غتیر کړل ستا د لوست کتابونه در پسې شا د تیارو مرمن دی لنګ شفقور کی زمون پچیر دی رنگ خونو ته بیا شپیشا ار ورځ مو جنازه باسه لشاره ستا سفیغ لی دی زوانانو پس مړیشا ته په کوم سترګو راغله پښتونخوا ته غلط غلط زور زه سپین دی پریشا که په خپل کې دانن یو موټی نشي که په خپل کې دانن یو موټی نشي مشرانو بیا در ډکه اجریشا د خوشحال پر مې نه بیا بارام راغلی د جندي صفې دی بیا تودې تودې شا د احمد لګوره دغه غږ راوځي د احمد لګوره دغه ژغ راوځي پښتونخوا لمن دی بیا تر مارګلې شا د ژړک کارمان به ال پر کیږي د مرچی پر کور یو څو بلاوي دی شا
من ژړک صاحب په دغه شعر کې یو پیغام غښته او څه غواړي دغه شعر له لارې خپلې ټولنې ته وړاندې کړي خپلو خلکو ته وړاندې کړي دغه کوم شعر چې تاسو اوس ولوستو
نو دا خو تاسو ولیدل چې په دې کې چې ما څه ویل هغه شعر تقریبا ډیر واضح په دې کې د جغرافي خبره وه په دې کې د هغه ډلې چې زموږ په سیمه وطن کې موږ ژوند نه پرېږدي موږ ژوند نه پرېږدي او په دې کې چې ما په دې وشیر کې ځخ کړی چې مشران بیا در ډکه درېشه نو په دغه شپریال کوم چې پښتانه سیاسي مشران یا ادبي مشران یا قومي مشران په دغه شالاتو کې هم نصر یو کیږي چې په د جړیر پیښ کې مدو 200 جنازې لشار وځي نو هم دغه د پښتنو د یووالي خبره ده هغه د خوشحال خان خټک راوینه چې بیا بچا خان بول نو یو کیږي کني ور کیږي بیا تر اوسه پورې چې دغه کیسه روانه ده دغه د زموږ د بیت پاکی ده
ژړک صاحب نظمونه مو هم لیکلې دي ک زیاتره د غزل په فورم کې تاسو شعر لیکي او شاعري کوي او ک یو بل غزل مو هم همدا شبه مینوالو ته د پښتنې سره جوخت وایست
نظمونه مې ډیر کم لیکلې او نظمونه په یاد زده کی ژمنه دا یو غزل د خدای دی وکړي چې تاسو د ریډیو د پاره د سی بیا د بی پکنی وې لندغرې په کورونو کې پراته دي دا لا څنګه پښتانه دي چې ودی دي لندغرې په کورونو کې پراته دي دا لا څنګه پښتانه دي چې ودی دي د یار غمه کور زلا اوسګار نه يم د وطن آلات مټول راته راته دي د احمد غازل مسی وزان ته وای پر مټونه یو اسکوټو کې پراته دي رابران مو په پردی لارو سم دي د کاروان ملګری ټول نظر نازل دي یې خورو ورو ملګرو را یو کیږي د بابا په نوم را غوند مشران خل دي ناس ته کنه کندهار ولی متل دي د عمل چورتوای نو بیا ندی د ژړک کارمانه څنګه ناسوري شوي ډیر ملګری د بابا فکر ته پړ دي.
کوم شعرونه چې تاسو ولوستل تر ډیره هدا پکې لیدل کیږي چې تاسو خپل پیغام غواړئ خپل ولست خپل خلکو ته د شعر لارې وړاندې کړئ؟ خو یو خبره چې ذهن درازي هغه د شعریت مسله ده، کله چې شعر لیکئ تاسو د شعریت موضوع ته هم پاملرنه کوئ که غواړئ چې خپل فکر په یو قالب کې خپل ټولنې ته وړاندې کړئ؟
ولله د شعریت خو موږ ډیر تکړه شاعران په وطن کې لرو، پسرلی صاحب دې خدای وبخشي چې دم یو وخت د پیغام رساو په څلوریزو کې په پستور کې، خو بیا چې د شعریت خواته موږ پسرلی صاحب کم غزل بڼ چې موږ مخته پرو دی، یا پیر محمد کاروان، یا په خپل رحمت شاه سایل چې هم شعریت په جزای وي هم پیغام رسوي کنه، او داسې نور دغه خو موږ خپله ما زه دې ته ډیر فکر نه کوم چې دا به نو د دې چوکاټ سره ظلم وي، د دې غزل سره به ظلم وي که به انصاف وي، خو البت خپل ژغ رسول چې دی ضروري دی کنه، ځکه چې زموږ وطن زموږ چاپېریال موږ ته دا اجازت نه راکوي چې موږ د نورو کیسو کې ځان ښکیل کړو. دا ځوانان دا نوی کل زه خو پیغام هم ځکه کړم چې موږ لا تر اوسه پورې له ډېرو مشکلاتو سره مخ.
ژړک صاحب، تاسو د یو مشر لیکوال، شاعر او څېړونکي په توګه باندې ځوان نسل ته څه پیغام لرئ، څه وینا لرئ چې څنګه کېدای شي زموږ دغه بهیر چې روان دی دا لا غښتلی او ښه شي؟
بس په مزه خو چې ګورم ګرځم را ګرځم په دې لر وبر افغان وطن کې زموږ تر ټولو لوی مشکل دا دی چې موږ پر نڅه پر ډیرو وړو وړو خبرو تقسیم یو، بیل یو، جلا یو. دلته په آزاده خاوره کې په درځنو ګوندونه دي، ډلې دي، ممکن چې په دې کې به ډېرې سپیشلې ډلې وي، ډېرې د بزنس د ډګر ډلې به وي، یا په کوزه خوا کې موږ په ډېرو وړو وړو د شخصیاتو دپاره د ځینو خاندانونو دپاره موږ لګیا یو، خپل انرژي خپل توان ضایع کوو. په کار دا دی چې زموږ نوی نسل دا خپل منځي ګوندي او دا نڅه اختلاف باید چې له منځه یوسي، د یووالي مظاهره وکړي، او تاریخ ته دا ثابته کړي چې پښتانه نور د دې وړو وړو مشکلاتو نه شکیل کیږي. که چیرې دا کار موږ ونه کړو تاریخ به موږ ټول نه معافوي.
کیسه لوستونکي یا اوریدونکو په کیسه کې د خپل چاپیریال نږدې شی به پیخي او مسالې لټوي، او له همدې امله ل کیسې خوند اخلي. د زرپانی په نننې پانه کې وګمج بارخیل لند کیسه مریخ دراوروي.
مریخ ټولو د تلویزیون پردې ته سترګې براندې کړې وي. بیخی دا دنیا له یاده وستې وه. د تلویزیون غږ هم ډیر لوړ و. برګی پیشو هم څو ځله میو میو وکړ، خو بیخی چا غوږ ونه راپاوه. مورې اوبه چپشه، جلخونه یې وهلې. ډیوه بیا د تلویزیون پردې ته ځیر شوه. خادم خو بیخی له دې نړۍ نه بیزاره و. په بالښت یې تکیه وهلې وه. د خپلې ښي لاس پنجه یې خپل سر ته اړم کړې وه. په ټوله کوټه کې یوازې د تلویزیون آواز اوریدل کېده. نور نو چا بیخي شور نه خواړه. په تلویزیون کې خړې خړې غونډې ښکارېدې. دیوی غونډۍ په سر چورلکې ته ورته یو څیز ولاړ و. څو کسان چې نر او ښځې نه معلومېدل هم ولاړ و. ټولو یو خاص ډول لباس په تن کړی و. کله کله به وسیم لکه د ژباړن یو څو خبرې وکړي، او په کوټې کې ناستو خلکو به په زیر زیر سره اوریدل. له اوږده ځنډ وروسته وسیم بیا خبرې پیل کړې. ګورئ دلته هوا نشته، دوی اکسیجن اچولی. ولې؟ که اکسیجن نه وي بیا نشي ګرځېدی. ګرځېدل یې څه کوي؟ مړه کیږي. اوس نو د پښتنو لړۍ پیل شوه. خادم د کوټې له کنجه غږ کړ، نو لالا د دې ځای ټول خلک همدا شیان استعمالوي؟ دلته خو هیڅوک نه اوسي، ځکه دلته ژوند کول ډیر ګران دي. سانه نیا په قهرېدلی انداز وویل، نو دا سر خوړلی بیا دلته څه کوي؟ نه نیا، دوی اوس څېړنه کوي چې دا ځای څنګه د اوسېدو جوګه کړي. دا د خدای ځمکه لا خلاصه شو چې دوی اوس پاس خېچي؟ نه خلاصه خو نه ده، دا خو نوې ټکنالوژي ده. ترڅو چې وسیم خپل خبره ختموله د تلویزیون په پرده ولیکل شول. بیړنۍ خبر چې ټول یې د تلویزیون پرده ته متوجه کړل. لوڅو سانیو څخه ورسته یو وایان چې غټه غټه سترګې وي او تور کرتۍ په تن واره ښکاره شو. درنو لیدونکو پام وکړئ، یو بیړنۍ خبر ته چې همدا اوس مو ترلاسه کړ. څو شیبې مخکې د کابل ښار یوې درنې چاودنې ولړزاوه. ویل کېږي چې دغه چاودنه د کابل ښار د پنځمې امنیتي حوزې سره نږدې شوې. د عیني شاهدانو په وینا چې له سلو څخه زیات کسان ټپیان شوي او د څلوېښتو په شاوخوا پکې وژل شوي. وروسته له چاودنې څخه د نامعلومو وسلوالو او پولیسو ترمنځ ځوابي ډزې هم روانې دي. کیدای شي د وژل شوو شمیر نور هم زیاته شي. د دغه خبر بشپړ جزئیات به وروسته په ډاګه شي. لمنځ سره اوسئ. د خبر د ختمېدو وروسته بیرته همغه په خوانې خبرونه پیل شوه، خو د ټولو نه ساختلې وه. یو هم خبرې نه کولې، بس لکه د بوتانو غوندې ناست و. سانه نیا یو دم په خیراو پیل وکړ چې د کوټې سکوت یې په خپل خیراو مات کړ. وای خدایه، دا څنګه خلک دي؟ په دې کې به د چا زوی د چا خاوند. په زنګنونو یې زور وکړ او پورته شوه، خو په روانه کې هم خوله ونه درېده. خدای خبر چې نور به یې له ځانه سره څه ویلي وو، خو یوازې لکه د غومبسې بونګېده. آخ، لکه چې برق هم لاړ. وسیم یوه اوږده ساه واخیسته. سړی نه پوهېږي چې څه وکړي. تر څو چې د ډیوې مور ځان څه ویلو ته جوړه وو، ډیوې یې خبره پرې کړه. کاشکې موږ هم په مریخ کې وو، له جنګونو نه به خلاص وو.
د ادب جام نننې برخه مو پښتون لوی ټبرته د زیادښت دوا غوښتون کی مشر بیټنیک احوال ته ځانګړی کړی ده. د ادب جام دا برخه رحمت افغان وړاندې کوي.
ادب جام
بیټنیک په پښتو کې ډیر شهرت لري. ل پخوانی زمانه څخه مورخانو د دنوم او احوال لیکلی دی، او په پښتني انانه کې هم دا سړی یو خورا لوی پښتون او مشهور نیک ګڼل کیږي. د دې انانې تصدیق په خارجي مورخینو کې د اکبر مغولي پاچا د دربار مورخ ابوالفضل علامی 1006 هجری کال کې په دې ډول کوي. په پښتنو کې درې ورونه بیټنای، غرغښت او سړبون ډیر مشهور نیکونه دي. د بیټنیکو نوم په تاریخونو کې بیټنای او بټن هم راغلی دی. او نعمت الله هروی نورزی چې په 1013 هجری کال کې مخزون الافغانی تالیف کړی دی، هم د شیخ بیټنی او د ده د الوادی مفصل احوال راوړي او ځینې نورو تاریخونو ته حواله ورکوي چې مجموع النصاب، معدن اخبار احمدی او تاریخ ابراهیم شاهی له هغوی څخه دي. تر ده د مخه کښل سوي دي. تر نعمت الله وروسته اخوند درویزه ننګرهاري چې تر 1013 هجری کال پورې ژوندی و، هم د شیخ بیټنی او د ده د الواد ذکر کوي او د پښتنو له مشاهیرو څخه غنی. خو تر دغه ټولو یو پخوانی او زوړ کتاب چې د بیټنیک ذکر او د ده اشعار پکې راغلي دي، د باری خان د زوی سلیمان ماکو تذکرۃ الاولیاء ده چې په 612 هجری کې لیکل شوی. د دې کتاب هغه یو څو پاڼې چې خوندي پاتې دي د شیخ بیټنی ذکر داسې کوي: نقل هڅې کاندي یارانو چې په روزګار د شیخ بیټنی د دورور چې سړبون نومېده او پر شیخ بیټنی هم خورا ګرانو، سړبون نه درلودل زامن او هر کله به یې ویل خپل ورور ته بیټنی خپل زوی اسماعیل ورکاو او لوی شو. د سړبون په کاله خدای مهربان اسماعیل په برکت سړبون ته نصیب کړ. دومره زامن چې اوس تر وسه تیر شو ګڼون د هغو. نعمت الله هم دغه انانه په مخزون الافغانی کې هسې لیکلي:
نقل است که سربنای برادر کلان بیتنی مفلس بود و از سعادت فرزند هم محروم بود. روز سربن به خانه برادر خود که شیخ بیتنی باشد آمده عرض کرد که ای برادر، دعای تو در باب جمیع خلایق مستجاب است، در باب من توجه نمی فرمایی. حضرت شیخ بیت فرمود که یک پسر مرا ببرو پرورش نما. آخر الامر شیخ پسر خود اسماعیل را به برادر خود سربنای داد.
په دې ډول زموږ د لومړي مورخ سلیمان ماکو قول که که څه هم تر نعمت الله 400 کال د مخه دی، خو یو لبل ربط او نګدیوالی سره لري او داسې ښکارا کوي چې تر زرم هجری کال مخکې هم د بیت نیکه لبابته پښتنو پر لپسی او مستند روایت درلودل. د بیت نیکه نور احوال موږ ته نه دی معلوم او نه د ده د ژوند وخت مورخانو تصریح کړی دی. یوازې د پټې خزانې له لیکلو څخه ښکاري چې اسماعیل د بیت نیکه زوی نیو. د خربون معاصرو او دغه سړی پر 411 هجری مړ سوی دی، نو چې د اسماعیل د ژوند وخت د 400 حدودو وي، ښایي چې پلار او اکای هم د 350 په حدودو کې ژوندي وي. د بیت نیکه اشعار د پښتو په پخوانیو اشعارو کې د بیت نیکه یو مناجات ډیر قیمتي دی او د ادبي ټوټه سلیمان ماکو په تذکرۃ الاولیاء کې هسه راوړي. نقل کاندي چې شیخ بیټنای سپینګری سو، نو د بهر کله څښتن ستایي او رب ته به درخواست کاوه چې زما په کهول او سړبون او غرغخ په کهول برکت کیږده. بادار قبول کړل د درخواست او ډکه سوه ځمکه د پښتنخوا د دو په کهول. نقل کاوی شي چې حضرت شیخ بیټنی به ډیر تر ډیره دا سندرې لوللې او کسی غری کې به ګرځېده په شپې.
لوی خدایا لوی خدایا، ستا په مینه کې هر ځایا، غر ولاړ دی درناوي کې ټول ژبي په زاری کې. لوی خدایا لوی خدایا، ستا په مینه کې هر ځایا، غر ولاړ دی درناوي کې ټول ژبي په زاری کې. دل تدید غرو لمنې زموږ کېږدی دی پکې پلنې، دا وګړي ډیر کې خدایا لوی خدایا لوی خدایا. دلته لوګ زموږ اور بل دی، ووړ کورګی دی ووړ بورجل دی، مینه ستا کې موږ میشته یو، بل د چا په ملتله نه یو. هسک او مځکه نغښته ستا ده، د مړو ودل تا ده، دا پالنه ستا ده خدایا لوی خدایا لوی خدایا.
لویا خدایا لویا خدایا، ستا په مینا پار زایا، غر ولړ دې درنا وکي ټول ژوي
په هی گئی. استاد بختانی لژوند د څومره غلی پښتنه کړي، څومره نازک احساس ایران غخته ژوند چیرې می وړي، چیرته چې می بیای زم در سره، خو اخر به هم ستا له رحمت او ستا له عذاب خلاص شم. په وریښمین خیال کې اجمل تورمان د اروخاد عبدالله بختانی خدمتگار غزل ډکلمه کړي او په پای کې د نواب استاد په غږ د هغه د ښکلي شعر زمزمه اورو.
وریښمین خیال،
چې ګل وطن شو د ورونو وطن، نو د ورونو د شرر شاعر یم، د سرو ګلونو په یو سوي ګلبن اخته په ویر پچی غو سر شاعر یم. چمن تالا گلونا ورژدل، د کندوالی او د کندر شاعر یم. عالم د سیل ته د گلون ورزی، زل گلشن زنی بهر شاعر یم. زی استایوال وم د وگمو د گلو، اوز د سرووینو د منظر شاعر یم. مین بلبل وم یا باورا په ګلو، نن د غومبسو د محشر شاعر یم. پرون د ګل او د خایست مینه، نن بیا د خاک او خاکستر شاعر یم. د ګل د حسن ان شاګر شاعر وم، اوس د ظلمونو اف شاګر شاعر یم. چې زموږ لار کې اغزی کرلی هغه ته ګل نه یم، نختر شاعر یم. درباری نه یم کلیوال یم، شکر د باغوانانو معتبر شاعر یم. خوږه وږمه یم د یوسف د کمیس، هم د یعقوب نور البصر شاعر یم. کشاړ وطن می شو بیا ګلو گلزار، هله منصور او مظفر شاعر یم. کشاړ وطن می شو بیا ګلو ګلزار هلا منصور او مسافر شاعر
فکر می پریشان شو گلشو زماتنگ سو پوری پما کبھی جورو جفارنگ فکر می پریشان شو گلشو زماتنگ سو پوری پما کبھی جورو جفارنگ خون خواری دی زخو گناگار نیم ما تو گناگار گنی زدی نینکار نیم لد بختانی دیش کی مستی لیلا رنگ سو پوری پما کبی